چې د روسي چارواکو لپاره د منلو دی کار اخیستی دی.
غواړی د دې خبرونو تفصیل بیا ولولئ د ازادي راډیو په انټرنیټ پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ په انټرنیټ کې د غراز د افغانستان او سیمې په اړه نور مطالب هم لوستلی او کتلی شئ. د ازادي راډیو خبرونه هم صافي او واضح اوریدلی شئ. ازادي راډیو د سهار له اوو بجو د ماښام تر اوو بجو په ټول افغانستان کې په منځنیو 1290 څپو سربیره د غراز لویو ښارونو کې د اف ایم په 1.5 څپه هم اورئ. د افغانستان په وخت د ماښام له اوو بجو د سهار تر اوو بجو په همدې څپو د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې کوي. وړاندې دوه اونیز پروګرامونه لرو، خو اوس یو دوه سیمیز او نړیوال موضوعات راخلو. ټاکل شوی ده چې په څو ورځو کې د سوریې لپاره په ویانا کې غونډه جوړه شي. ایران وایي په دې غونډه کې باید پر دې خبرې وشي چې څرنګه د سوریې خلک خپل راتلونکي برخلیک وټاکي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال د دې غونډې په اړه د ایران نظر په بیروت کې له رسنیو سره شریک کړ او ټینګار وکړ چې د سوریې شخړو ته باید سیاسي حل لاره ولټول شي. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
ایران وایي د سوریې خلکو ته باید وخت ورکړل شي څو خپل راتلونکي برخلیک په خپله وټاکي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال حسین امیر عبداللهیان د چهارشنبه په ورځ د لبنان د پارلمان له رئیس سره په بیروت کې تر لیدو وروسته وویل تهران به د سوریې د حکومت او د بشار الاسد د رژیم ملاتړ ته دوام ورکړي. د عبداللهیان په وینا په ویانا کې د رواني اونۍ په پای کې د سوریې په اړه غونډه جوړی شي او په کار ده چې په دې غونډه کې د سوریې د خلکو اغېزمنې ونډې ته پاملرنه وشي.
بلکې کشورها باید کمک کنند.
هیوادونه باید مرستې وکړي. په سوریه کې باید داسې شرایط برابر شي چې د سوریې خلک وتوانی شي چې د خپل راتلونکي برخلیک لپاره په خپله پرېکړه وکړي. په دې ترڅ کې روټرز اژانس د لبنان د یوه تلویزیون په وینا خبر ورکوي چې تر دې دمه تهران پرېکړه نه ده کړې چې د ویانا غونډې ته خپل استازی واستوي. تیره اونۍ د ایران د مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي و سلاکار ویلي وو چې تهران به د ویانا غونډې ته استازی واستوي، خو دې سلاکار ویلي وو چې تر غونډې مخکې یو شمېر سری کرشي چې څرګندې نه دي ایستل شوي دي. ایران د لومړي ځل لپاره د اکتوبر په 13 په ویانا کې د سوریې په اړه جوړه شوې غونډه کې برخه اخیستې وه او بیا وروسته تهران وویل چې دا غونډه ګټوره نه وه. ایران هغه مهال خبرداری ورکړی وو که چیرته همدا حالت دوام وکړي په راتلونکي کې به خپل استازی داسې غونډو ته ونستوي. ایران سعودي عربستان د سوریې په شخړو کې ښکیل ګڼي او وایي چې د بشار الاسد د مخالفانو ملاتړ کوي، خو ریاض بیا تهران تورنوي چې په سوریه کې د جګړې اور تازه کوي. د امریکا، روسیه او د نړۍ د یو شمېر نورو پیاوړو هیوادو وزیران او ډیپلوماتان به د ویانا پر روانه غونډه کې برخه واخلي څو د سوریې په اړه د مذاکراتو دوهم پړاو ترسره کړي. تر څلور کاله ډیره موده وشوه چې په سوریه کې شخړې روانې دي. په دې جګړو کې تر 2,000,000 ډیر کسان وژل شوي او په میلیونونو نور بې کوره شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د نړۍ مشرانو د لویدیز جرمني پخوانی صدر اعظم هلموت شمیت یو غوره سیاستوال وباله. شمیت د شپږ نوي کلونو په عمر د سه‌شنبه په ورځ په خپل کور کې مړ شو. تفصیل د صالح محمد صالح پر راپور کې.
د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند او د نړۍ نورو مشرانو د لویدیز جرمني پخوانی صدر اعظم هلموت شمیت د یو غوره اروپایي او سیاستوال په توګه وستایه. شمیت د سه‌شنبه په ورځ د شپږ نوي کلونو په عمر په خپل کور کې مړ شو. د فرانسې ولسمشر وویل چې یو ستر اروپایي له دې نړۍ سترګې پټې کړې. فرانسوا اولند وویل کله چې شمیت صدر اعظم و د خپل هیواد اقتصادي ودې لپاره یې زمینه برابره کړې وه. د شمیت په وړاندې یو له لویو چلنجونو له کیڼ اړخې ډلې د سره پوځ له ډلې سره مقابله وه چې د 1900 میلادي کال په مني کې پر سیاسي او تجارتي ادارو حملې د ګڼو کسانو د وژنې یا هم اختطاف سبب سوې. بلخوا د هالنډ صدر اعظم مارک روتی هلموت شمیت یو ستر سیاستوال بللی چې د ژوندونی پر مهال یو تاریخي څیره ګڼل کېدله. د اوتری صدر اعظم ورنات فیمن ویل شمیت د متحده او سولیز اروپا یو کلیدی معمار و. هلموت شمیت چې کین اړخی سوسیال ډیموکرات و له 1904 میلادي کال څخه تر 1902 میلادي کال پورې د لویدیز جرمني رهبری پر غاړه درلوده. د په دویمه نړیواله جګړه کې هم برخه اخیستې وه او یو وار د برتانوي پوځیانو لخوا اسیر سوی هم وو. د 1904 میلادي کال په می میاشت کې وروسته له هغې چې سوسیال ډیموکرات ملګریه ویلی برانټ استعفا وکړه د پارلمان لخوا د صدر اعظم په توګه وټاکل سو. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د نړیوالې همکارۍ د یو طرح په توګه شمید ستایلی چې د ده پرېکړې اوس هم په عملي کېدو دي. په همدې حال کې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاین مایر وویل هیلموت شمید نه یوازې د جرمني صدر اعظم و بلکې هغه د جرمنانو لپاره د یو لارښود حیثیت درلود. سپین ماڼۍ هم په یو بیان کې شمید ستایلی چې د بشري حقونو او اساسي ازادیو لپاره یې مبارزه کړې وه. هیلموت شمید په داسې وخت کې د لویدیځې جرمني صدر اعظم و چې په نړۍ کې د سړې جګړې کړکیچ روان و او په 1990 میلادي کال کې پخواني شوروي اتحاد پر افغانستان یرغل وکړ. شمید په 1983 میلادي کال په هامبورګ کې زیږیدلی و او د دویمې نړیوالې جګړې پر مهال یې په لومړۍ کرښه کې د نازي جرمني لپاره د سرتیري په توګه هم دنده ترسره کړې ده. د خپلو تجربو پر اساس په اروپا کې د سولې د تامین او د سړې جګړې پر مهال د مسکو لخوا د ورپیش ګواښ د مقابلې په خاطر د امریکا د شراکت اهمیت درک کړی و. د شمید لپاره دا اسانه نه و چې د دوو لویو قدرتونو د امریکا متحده ایالاتو او شوروي اتحاد ترمنځ راګیر پاتې وي. د 1990 میلادي کال کې د شوروي اتحاد د میزایلو د ځای پر ځای کېدو پر خلاف د ناټو ملاتړ هم څرګند کړی و چې دې مسلې په جرمني کې د ده په وړاندې اختلافات هم پارولی و.
د انصاف پلټه کې
یو وی چې هغه پسې ورشه بلو یا هغه پسې ورشه بلو یا هغه پسې ورشه امدی کې روانه ورځ تیرې شي او نه هیله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زه اورېدلې ما کنه په دې کار کې چې نه مې څوک په دفتر مخ کې بریدي نه مې څوک ما پرې دا اورین خدای راستي کې زما دا هیڅ سر نه وښته.
خو مسؤلین څه وایي؟
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د انصاف په لټه کې د خبرونې مینوالو د خپل کوربه اجمل تورمان سلامونه ومنئ. ساسې د اوسا ژوند په هیله دا د بیا هم تر وی ونې وروسته په خدمت کې یو. په دې خبرونه کې د کابل د پغمان د اوسیدونکو جمال الدین سونزه دراورو. د جمال الدین پلار د زمک په سر دوه کسه په ګولۍ وشتي. خدای وایي چې پلار یې ګرم نه دی ځکه مقابل لورې زور واکول او د ده پلار یې په مارک واخلی. جمال الدین اوس دغو کسانو له ویرې یو بل ولایت ته پناه وړې ده خو غواړي بیرته خپل کور او کلي ته راستون شي. دی له حکومت نه د زورواکو له منګولو خوندیتوب غواړي.
نوم یې جمال الدین ده د محمودین زوی یم او فعلاً مې د قندار له ولایت نه اړیکه نیولې ده. مخکې په کابل کې اوسېدو ستونزه همدا ده چې د مځکې په سار باندې ستونزه راپېښه شوه. ما پلار یې په زنګ وغوښته مځکه د موږ خپله وه د سپین ږیرو په مخ کې ما پلار ووهه لاټوکوف یې کړه چې هغه هم جیک څه دوه نفره دی کېښتله په دې مې په سار ووهه هغه زنګ د سپین ږیرو په مخ کې. سپین ږیرو هم مقابل جانب ته ویلې چې مه وهیه خیر ده دا موږ هم د څه په خاطر راټول کړي یو.
نو ولې وهلی دی؟
همدا نن ځکه په سار نه منله کنه په سپین ږیرو چې دا فیصله وکړه چې دوی بانه ولګېده موږ دا نه منو ځکه ما پلار راونیو ویې واهه هغه هم ځکه داسې کار یې وکړه ویشتل هغه بندي څه چې موږ راپرار یو فعلاً په قندار کې یو. موږ له دا خواهش لرو دا غوښتنه هم ده چې د موږ هغه غواړي او موږ خپلو کورو ته بېرته لاړ شي. د موږ باغونه هم راوچ کړي دي او اختار یې راکړی چې رانشه کورو ته چې ماینونه در اچوو.
دغه کسان څوک دي چې تاسو اختار درکوي؟
زورمندان دي چې زورمندان نه وای نو هغه یې راکولی شو اختار فعلاً خو نه هغه نه ده کړې مراجع اول کې د خبر و د رئیس د قریم خبر و او سپین ږیرو ته جریان معلوم و اوس فعلاً موږ فرار یو دولت ته مراجعه نه شو کوی له دولت نه یو فرار هغه کوم کس چې دا کار وکړه هغه بندي ده. ورور مې په جنګ کې نه و هغه هم بندي ده. اوس
ستاسې پلار نو ولې بندي دی؟
خو د ما پلار خو دا دوه نفره وویشتله دي که کنه چې اوس بندي ده. اوس هغو ورته ویلې په ظلم سره ظلم یې ورسره کوه ځکه یې وویشتل. اوس زما پلار بندي ده. ورور مې بېخي په جنګ کې نه و په آخر کې ورغی هغه هم ونیوه. موږ بېخي یو هم نه و خبر چې زما پلار یې په زنګ غوښتی و.
د هغې کسانو نه هم څوک بندیان شوي دي؟
نه نه دغه نه دي بندیان. دغو کې خو د دغوی خو بانه جوړه ده چې موږ کې دوه نفره ویشتلي دغه ولې بندیان شي؟ خو زلمیم که وزبان پاره چه ولی گیده لوسوایی چه منگوالی بندیم نما پلاره چه کلا او وخه چه دنگ سه چفاس سینگی رو تیلی چه می وخه یا ما وخه یا مزلم که ویزتی آقا ما چه دیسه که مرمه یا دو کسان میزید آقا دو کسان رسیدی گیده ما پلاره یا نپر و دوی دولت نپر و تراغلی و تیلی چه وزی ملکه او آقا خدای وزوان ده تاور که آقام لسوله و آقا خوی مجبوره که کنه ظلمه پیوه که کنه خود چه مجبوره سوه نوه نوالی ویشکل ولی پا کراره نکه ولی رسکنگی رو خبره نمانه
تاسی غواری چه بر تخپل سیمه او کور تستانه شای؟
منگه دا غوالو لحکومت هم دا حیله دا چه ده منگه دا مشکلات حل کی او دی تا اوهی چه دا خالک پریده پا کراره چرا چه خپلو کورو تا ده منگه کورو نهیم لوت کلل باغو نهیم راوچ کلل او اخباریم را که نمی ترون را سرا و پا دی جان که حتی زخپلا نوومه زی چه زوی ما دی پلارمه زخپلا پا دی حال نوومه خبر زخپلا نوومه منگ تا هم اخبار را که چه اوزه لکورو نوزه یه شلولی لکورو قماندانی دی امنی سرام غجیده سو اطلای سو منگ تا او غاری و اطلای سو التا و تر پا جریان که که دای سو منگ لحکومات نیو فراره منگ لدی خلکو فراره د حکومت د منګ غ ستونزه حال کې اوس هغې ساحې ته منګ نه شو تلی له ډاره اوس په قندار کې یو فعلان دوی ته قناعت ورکړل شي چې تاسو خو ملامت وایه د سپینګیرو خبره هم نه منله د مشر د قرې د رئیس خبره هم نه منله ملامت وایه او پرېږده دا خلکو سره نور ظلم مه کوه اوس زما پلار معلم و په مکتب کې درس ورکول مکتب ځان پسې را ووه او ویې غوښته او ورور مې هم د لسم سم متعلم د هغه یې هم وغوښته جتی هغه هم اوس بندي ده اول محکمې برات ورکړه په دویمه محکمه کې دوی اوس نور کوشش کوي چې د هغه هم قید وباسي دا مقابل جانب
د انصاف په لټه کې
د افغانستان د شته قوانینو له مخې جرم یو فردي عمل دی او نشي کېدی چې د یو شخص د جرم له امله د هغه کورنۍ او نږدې کسان چې په قضیه کې ښکیل نه وي مجازات شي. د جمال الدین ستونزه مو د پغمان د امنیه قمندان امرالدین پغمانی سره شریکه کړه. ښاغلي پغمانی په اړه وویل
خودشان برامون او پدرشان بندي است ما د هیچم که اوراقایشان باشه و در خدمتشان هستیم اینا میتونن که بیان
هغوی چې خپل لسیمی وتی او پلار بندی ده که دلته اوراق وی نو موږ په خدمت کیو دوی کولی شي چراشی او موږ ته واری زرا وړي موږ په د اړوند ارګانونو د لارې ستونزه هواره کو او کولی شي د ولسوالۍ د شوراګانو لخوا چې پر ټولنیزو مسایلو کار کوي هم د دوی دغه ستونزه هواره کړو. د پغمان له ولسوال سره به هم کینو چې خبرې ورسره وکړي او هغه د دواړو خواو ترمنځ ستونزه هواره راکړي. داسې هم امکان لري چې دوی خپله دغه جرم کړی وي او تښتیدلې وي نو که د دوی لخوا هر څوک دلته موږ ته راشي موږ به د دغه مسلې په اړه ورسره خبرې وکړو چې دوی په سیمه او محل کې څه ستونزه لري. دا واده دیونه د انصاف په لټه کې خبرونه چې تاسو ته مو درو اوروله تاسو هم کولای شئ چې خپل ستونزې له موږ سره شریک کړئ. موږ د امکان تر حد هڅه کوو چې تاسو ستونزې هوارې کړو. تاسو کولای شئ په دې ټلیفون میرا موږ ته خپل نوم او ستونزه په پیغام کې راولېږئ 0992 3940 چاره مو بری منی.
حقیقت صدای لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبري
د صدر ډو قدرمن اوریدونکو ازما قاسم سولمل سلامونه مني. د حقیقت صدای په دې پروګرام کې مو داونه په کابل کې د فرانسې سفیر جان میشل مارلو ملمدی.
Thank you very much Mr. Ambassador for giving us the opportunity of interview.
شغله سفیر ډیره زیاته مننه کوم چې موږ ته مو د مرکه وخت راکړ. د لومړي سوال په توګه غواړم پوسم چې الله هم څومره فرانسوي سرتیر په افغانستان کې میشتي او د قاتې ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې ستاسو د عملیات په اړه کراته معلومات راکړي.
Mission of resolute support for the status of French.
Well, we do not have French troops anymore in Afghanistan. په افغانستان کې نور فرانسوي ځواکونه نشته. وروستیو پوځیانو د 2014 کال په وروستیو کې افغانستان پریښود. هغه ماموریت چې موږ یې لرو هغه د افغان ځواکونو روزنه ده. هغه ځواکونه چې فرانسې ته لیږل کیږي، که موږ فوجي ماموریت هم ونه لرو، موږ د ناټو غړي یو او موږ په افغانستان کې د ناټو د ماموریت لپاره لګښتونه چمتو کوو.
په وروستۍ کې د متحده ایالاتو په ګډون د ناټو یو شمېر غړو په افغانستان کې تر 2018 کال پورې د خپل ځواکونو د حضور موده وغځوله. تاسو هم په افغانستان کې د خپل ماموریت د تمدید کوم پلان لرئ؟
First of all, for the moment, what we had was the decision by the United States.
لومړی موږ د امریکا پلان درلود او وروسته تر هغه د ناټو نور غړو هم څرګندونې درلودې چې هغوی به خپل حضور وغځوي. خو دا باید په ټوله کې د ناټو لخوا تایید شي او پرته له شکه موږ به په دې اړه بحث کې ګډون وکړو. زموږ په نظر موږ په افغانستان کې د 2014 کال وروسته د قاطع ملاتړ ماموریت د دوام پر وړاندې هیڅ ډول ستونزه نه وینو.
Extending resolute support after 2016.
Let me know a little bit about the civilian missions and civilian activities, aid activities of French government in Afghanistan. اجازه راکړئ په افغانستان کې اوسه د فرانسې د ملکی پروګرامونو په اړه هم پوسو. لکه څنګه چې موږ او تاسو په جریان کې یو، اروپا به راتلونکی کال افغانستان سره د مرستې د یو کانفرنس کوربه وي. فکر کوئ یا افغانستان به بیا هم د پخوا په څیر وکړی سي دا ځل هم د نړیوالو مرستې را جلب کړي؟
Well, I think first of all in the case
د فرانسې په برخه کې باید وایم چې موږ په 2012 کال کې افغانستان سره تفاهم لیک لاسلیک کړ چې د افغانستان او فرانسې ترمنځ د همکارۍ او ملګرتیا ستراتیژیک تفاهم لیک دی. دا تفاهم لیک تر راتلونکو 20 کلونو پورې زموږ مرستې رانغاړي. نو دا روښانه ده چې زموږ نیت په افغانستان کې د اوسېدو او له دغه هیواد سره د مرستو د پروګرام دوام دی. زموږ د مرستو تمرکز لومړی د کرنې په برخه کې دی، ځکه موږ پوهیږو چې د افغانستان اقتصاد ډیر زیات له کرنې سره تړاو لري. لورتا مرسته هم شامل دي او زمونږ په مرستو کې دریمه برخه هغه پروژې دي چې موږ په کاپیسا کې د خپل ځواکونو د حضور پر مهال پیل کړی وي او لا هم نه دي بشپړې. نو موږ غواړو هغه بشپړې کړو او په ځانګړي توګه د برښنا په برخه کې. تر په د کانفرنس په اړه باید وایم چې دا بلومړنۍ ښه فرصت وي چې وګورو د ملي وحدت حکومت د خپل اصلاحي پروګرامونو په کوم پړاو کې دی. لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ، موږ د ژمنو په تبادله کې یو. د افغانستان له لوري د اصلاحاتو ژمنې او بیا د نړیوالو لوري د افغانستان لومړیتوبونه تا پکا تو دمرستو پروگرام. مونږ هیله من یو چې دا کانفرنس یو فرصت اوسی افغانستان سره دمرستو د دوام لپاره. خو زه دمرستو د زیاتوالي په اړه ډاډه نه یم، ځکه چې ټول اروپایي هیوادونه په خپل بودیجو کې محدودیتونه لري. نو فکر کوم د اوس لپاره دمرستو د زیاتېدو کوم پروگرام نشته، ولې کوښښ به وشي چې پام دې کچا وساتل شي.
And what's your assessment about the situation of Afghanistan currently? You think how much
د افغانستان له حالات څخه ساس ورزونه څه د فکر کوي؟ افغانستان څومره د دغه مرستو دوام ته اړ دی، که هغه په ملکی برخه کې وي او یا هم پوځي برخو کې؟
Civilian parts in both. Think how much will Afghanistan will relay foreign aid?
Well, I think for the moment there is no doubt that Afghanistan is still very much depending on foreign aid.
او په دې کې هیڅ شک نشته چې افغانستان لا هم بهرنۍ مرستو پورې ډیر زیات اتکا لري. که تاسو وګورئ، اوس هم د افغانستان د بودیجې زیاته برخه له بهرنۍ مرستو جوړیږي. نو فکر نه کوم ډیر چرته دا ممکنه وي چې افغانستان د بهرنۍ مرستو ځان خود کفا کړي. د روان وضعیت په اړه باید ووایم، په 2014 کال کې کله چې زه راغلم، ټول د 2014 کال په انتظار وو. د خطرونو کال چې سیاسي او امنیتي انتقال به وي او د ایساف د ماموریت په پای ته رسیدو سره به د امنیتي مسؤلیتونو انتقال وي. نو موږ په 2015 سم کال کې د ملي وحدت حکومت شته او افغان ځواکونه د بهرنیو له محدودو مرستو سره د ګواښونو سره مخ دي. بې له شکه ځینې ستونزې هم وي، لکه د کندوز د ښار سقوط. خو په ټوله کې ویلی شو افغان امنیتي ځواکونه تقریبا یوازې له تروریزم سره جنګیږي او بریاوې هم لري.
But generally speaking, the ANSF have been able to stand nearly alone against the terrorists. And as we know, day by day, the situation is getting worse.
خلکه څنګه چې موږ وینو، وضعیت ورځ تر بلې د خرابۍ خواته روان دی، چې نتیجه یې له هیواده د خلکو تېښته ده. نو د همدې کډوالو په اړه د فرانسې سیاست څه دی؟
French government regarding the migration issues. Well, first of all, I would say that to me, it does not seem as a good signal.
تر ټولو مخکې دا زما لپاره ښه نښه نه ده. موږ وینو د 2000 لومړي کال راهیسې چې له افغانستانه د وتونکو کسانو شمېر تر هغه زیات دی چې دغه هېواد ته راځي. حکومت باید دا جدي وګڼي، ځکه دا د باور کموالی ښایي. د کډوالو په اړه زموږ دریځ ډېر روښانه دی. د نړیوال کنوانسیون له مخې کوم کسان چې ورته ګواښ موجود وي د هغو لپاره سیاسي پناه ورکول کېږي، خو هغوی چې د اقتصادي فرصتونو په لټه کې دي هغوی باید بیرته خپل هېوادونو ته وګرځول شي. زه باید دا هم ووایم، هغه افغانان چې په غیر قانوني شکل اروپا ته ځي هغوی باید دوه ځله فکر وکړي، ځکه ډېرې نړیوالې شبکې شته چې غواړي له دغو کډوالو ناوړه ګټه واخلي. دوی خپله ټوله شتمني پر دې لار لګوي، خو په اخره کې مجبوره دي چې بیرته راشي افغانستان ته. نو زما په نظر دا ښه نظر نه دی.
Do you think what's the responsibility of the national unity government of Afghanistan regarding this issue? Because
no pada sialat ki da Afghanistan da mili wahdat hukumat masuliyat sada Afghanan da namne ikri ja po wart waq ki nadiwala tulana pada tadaw sa masuliyat lavi
international community.
Well, I think the national unity government's first responsibility is to create the conditions so
لمړی خو د ملي وحدت حکومت باید د خلکو د اعتماد د جلبولو لپاره شرایط برابر کړي. بل شک ازین مسایل دي چې حکومت هم نه غواړي، لکه نه وړ امنیتی وضعیت. خو حکومت کول شي په نور برخو لکه اقتصاد په برخه کې کار وکړي. مونږ ټول کم یا زیات په هیګو چې د اقتصادي وضعیت د ښه کېدو او د بهرنیو پانګو د جلبولو لپاره څه باید وشي. مونږ لا هم په دې برخه کې د اقدامات تو انتظار یو. نو ډېرې لارې شته چې بهرنۍ پانګې را جلبولی شي او اقتصادي وضعیت ښه کولی شي، خو تر کومه ځایه چې د نړیوالې ټولنې مسله ده، زه فکر کوم چې موږ نشو کولی ټولو ته سیاسي پناه ورکړو او موږ باید د ټولو کیسونه وڅارو.
اجازه راکړئ د سولې د ځنډیدلې بهیر په اړه هم یو پوښتنه ولرم. له کومه ځای چې فرانسې څو ځله د غیر مستقیمو خبرو کوربتو په غاړه درلود، اوس کومه امیدواري د سولې د خبرو مثبتو نتایجو ته سته او که څنګه؟
Any hope for the result, positive result of this?
Yes, you are right to say that France hosted three meetings in
دا سمدا چې فرانسې درې دا ډول غونډې پاریس ښار ته څیرمه درلودې. دا لومړنی فرصت و چې د طالبانو استازي له بیلابیلو افغان شخصیتونو سره خبرې وکړي. موږ هیله من یو چې د سولې بهیر بیا پیل شي، خو دا ځل به دویم پړاو نه بلکې د افغان او طالب استازو ترمنځ واقعي غونډه وشي.
And the representatives of the Taliban. Recently there are some reports that
په روسي کې راپورونه موجود و چې طالبان خپل کې وشل سوي دي. فکر کوي دا به د سولې بهیر څومره اغیزمن کړي؟
Well, yes, I have read those reports. Of course,
ما هم دا راپورونه اوریدلی، خو زه په دې اړه ډیر معلومات نه لرم. دومره وایم چې طالبان باید فکر وکړي چې دوی ولې جګړه کوي، څوک وژني. دوی په خپل افغانانو سره جنگيږي، ځکه اوس خو بهرنیان نشته. دوی د بریا چانس نه لري، ځکه افغانان بیا دوی نه غواړي. کندوز د دې یو ښه نښه ده. نو دا د هیڅ لپاره جګړه ده.
او کچېرې ستاسو څخه غوښتنه وسی، فکر کوي فرانسه به بیا د سولې د بهیر منځګړیتوب ته چمتو وي؟
زه
فکر کوم اول باید افغان حکومت داسې غوښتنه مطرح کړي چې تر اوسه یې نه ده کړي. هغه وخت به دا مسله وکتل شي. قوس په دې اړه خبرې کول له وخته مخکې دي.
او په وروستۍ کې ستاسو د خلکو حکومت په استازیتوب د ملي وحدت حکومت او د افغانستان خلکو ته ستاسو پیغام څه دی؟
زمون غوښتنه دا ده چې د ملي وحدت حکومت واقعا د ملي وحدت حکومت په څیر کار وکړي، چې یوازې د قدرت د ویش په معنی ونه اوسي، بلکې خلکو ته په سمه توګه خدمت وکړي.
بله، یو وار بیا مننه کوم له دې چې موږ ته مو د مرکې وخت راکړ.
سفر باندې روان شو، زه او ته غاړه په غاړه په سفر باندې روان شو. یو ورځ مجڑلے سر مستا پر ولی کے کو ستا پستور کو کی چور شوم دا جہان میں واڑ پر کو یو اورس تا شامر من وی زیوازی ستا پاچا و پاچا نو ستا بندی و با دوستر گو نا پنا و یو اورز و مونگستری لده دوم را دیرو خل پلاس دو بوڑی لدے دوم رڈے رو خلقو یو رازو عاشقان مو عارفان و زاوتو دی زالا خار پا کچو کی سرگردان و زاوتو یو آوراز و سالستر گو زخو دوکو دیسی که ویز ما پچیکی زنگ دمستا پر پاولیو شرنگ دمستا پایزید که یو رزو ستا پر جب دغسی سندرشنی دیور تا ونی والے ساپستر گو کے لمبے